ستړي مشي دا مشال ایدیو دے د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی ملګری نادری نیکی دی او سلامونه و منی د درو بجو د دې خبري غړی د سر موضوع په افغانستان کې د افغان طالبانو او امریکا او افغان حکومت لخوا د تشدد د کموالی د اونۍ پیل دی دا د دې خبرونه د سر موضوع دا یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړی د خبرونه پرسته نیمای کې دوه ونی دی خبرونه سروي او ټولنیز او سختریزي به وړاندې کوو په هر سمخ کې خبرونه د انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سر ټکی ته مده چې امریکا او طالبان راتلونکو نه د سولې موافقه لاسلیک کړي عوامي نیشنل ګوند راتلونکو میاشت د یوې لوی جرګې د رابللو پلان لري او په ایران کې د پارلماني ټاکنو د رایو شمیرنه دوام لري د خبرونو تفصیل دمده چې امریکا او طالبان د فروری په نهشتمه د سولې موافقه لاسلیک کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې ویل چې په دې نږدې اونیو کې د امریکایي استاسو د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په مشوره په دوحا کې له طالبانو سره خبرې وکړې او سره په دې متفق شو چې طالبان به په ټول افغانستان کې په تشدد کې مهم کمی راولي نوموړي ویل که چېرې د تشدد د راکمولو خبره عملي شي نو د یوې لوسنامې لاسلیک کولو لور ته به ځي پامپیو ویلي د فروری په نهشتمه د لوسنامې د لاسلیک کولو لپاره تیاری نیسي چې ورپسې به د یوې جامع او مستقل اور بند او افغانستان د سیاسي تګلارې په اړه بین الافغاني خبرې کیږي طالبانو هم په یو لیکلي بیان کې د نړیوالو شاهدینو مخې ته د فروری په نهشتمه د لوسنامې د لاسلیک کولو تصدیق کړی دی ویلي دي چې د بین الافغاني خبرو لاره به هواره شي خدای نه دی ویلي چې دا خبرې به کله پیلېږي بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې موافقې لړکې مرسته کړې ده او ټولې نړۍ د دوی هڅې منلې دي د افغانستان ولسمشر پرون پټول هیواد کې امنیتی او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې په وسلوالو طالبانو حمله دې بندي کړي د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې لمخې د بیګا شپې له 12 بجو د فروری تر نهشتمې با پټول افغانستان کې تشدد کم وي محمد اشرف غنی پرون په ټلویزیونی وینا کې ویل چې د افغانستان امنیتی ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي د وسلوالو طالبانو د نظامی چارو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې تر راتلونکي شنبه بعد افغانستان پر امنیتی او دفاعي ځواکونو امریکایي سرتیرو حمله نه کیږي په خبر پاڼه کې وسلوالو طالبانو ته ویل شوی چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته لږه ډډه وکړي عوامي نېشنل ګوند د مارچ په لسمه لویا یا ګرینډ جرګه رابللې چې پکې به د پښتنو پر مسئلو خبرې کیږي د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان نن مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې د پښتنو د یو شمېر مسئلو د حل لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو او غورځنګونو په مشاورت یو متفقه تګلاره جوړوي او د دې لپاره د یو تحریک په چولولو هم کار کوي
د لسم مارچ ان شاء الله هغه باندې موږ هم دلته راغوخته ده او ان شاء الله د دې یو غټه سطح باندې باغی یو د قام د مسلو جرګی دا د اوو زلوا هغه د ټوله پښتونخوا په شمول د بلوچستان کې کوم پښتانه اوسي د پاکستان د نن څو نه پښتانه اوسي کو کراچي کې اوسي او د ټولو غمخوره کې یو جرګه ده
ایمل ولی خان زیات کړه چې په لوی جرګه کې با ټولو ګوندونو او غرزنګونو ته د ګډون بلنه ورکوي د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف تر جون میاشتې پورې پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې ده اف ای ټی ایف پرون د شاوخوا یوې اونۍ د عمومي غونډې په پای کې د مشال ریډیو په ګډون رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د 2013 کال له جون راهیسې د پاکستان سیاسي شمنتیا له ترګرو سره د مالي مرستو مخنیوي او د منی لانډرینګ په اړه په یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی خو کچري د 2016 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي نه کړ نو پر ضد به یې کاروایی وکړي چې پکې پغړو دونه له پاکستان سره خپلو کاروباري او مالی اړیکو ته د ځانګړو توجه ورکولو سپارښتنه هم شاملې دي شي په همدې حال کې پاکستان ویلي چې د اف ای ټی ایف له غوښتنو سره سم عملی اقدامات او مثبت پرمختګ کړی دی د پاکستان د خبریالانو اتحادیه پی ایف یو جی د مرکزی حکومت لخوا په ټولنیز میډیا بندیزونه رد کړي دي او غوښتنه کړې ده چې دا قوانین د لومړي پارلمان ته وړاندې کړل شي پرون په کوټه کې د بشري حقوقو لفالانو سره یو شریک خبری کانفرنس ته په وینا کې د اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار ویل چې په میډیا د غیر اعلانیه بندیزونو پر ضد به د روانې میاشتې په 23 نیټه د بلوچستان اسمبلی مخې ته یو احتجاجي ناسته پیلوي په دې موقع بیا په بلوچستان کې د بشري حقوقو کمیشن مشر حبیب طاهر ایڈوکیٹ مشال ریڈیو تو ویل
دا رائٹ باید کی ملاو سی خلق تھا او دا لاس چی فریم سوی دی رولز بلاڈ سی باید کی پارلیمنٹ تھا او پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ سی پارلیمنٹ گوری سیاسی پارٹیان کشینی او دا فیصلہ وکیچ دا لا کی کم کم کمیان سو کم کم امینڈمنٹس گواڑی
بلخوا د پاکستان مرکزی حکومت وای چې تبا اجازه نه ورکوي چې د سوشل میډیا لاري سیاسی ناکراری خوره کړي او د یاد سیاسی مشرانو کردار کشی وکړي. د ایران د پارلیمانی انتخاباتو د رایو شمیره په داسې وخت کې ترسره کیږي چې له انتخاباتو وړاندې په زرګونو اصلاح غوښتونکي او منځلاري کاندیدان نااهله ګرځول شوي دي. تمه ده چې د انتخاباتو لومړی نتیجې نن راشي او حتمی نتیجې به سبا اعلانېږي. د انتخاباتو پر مهال چارواکو د رایه اچولو وخت درې واره غصبلی وو او له انتخاباتو وړاندې 9000 کاندیدان نااهله ګرځولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په انتخاباتو نیوکې کړې او دا یې جعلي او داسې رایه چونه بللې چې خپلواک او شفافه نه وه. د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل رائے ورکول نه رسته ویلي چې دشمنان به د تیر وخت پر تلا نورم ډیر مایوس شي. او په ایتلی کې یو سړی د کورونا وایرس له کبله مړ شوی دی. په داسې حال کې چې کورونا وایرس په چین کې له 1300 ډیر کسان وشلي، دا په اروپا کې له دې وایرس څخه د یو تن د مړ کېدو لومړنۍ پیښه ده. د ایتلی د روغتیا چارواکو پرون وویل چې په دې سړي کې وایرس موندل شوی او په هسپتال کې حساب ورکړی. په ایتلی کې له دې وړاندې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره 10 خرګوټي تړل شوي دي او د شاوخوا 3300 کسانو د وینې نمونې اغستل کیږي. د خبرونو پای او زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ 40 پیسې او 199 روپۍ 40 پیسې، یو ایرو 168 روپۍ 40 پیسې او 168 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 80 پیسې او 240 روپۍ 45 پیسې، یو سعودي ریال 40 روپۍ 50 80 پیسې او 140 روپۍ 45 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 216 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 240 رویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو څلوري ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تازه مونږه همکار یعنی ساج ملو د موسم حالو د کرن صوبې مود احمد الله نوریدی د دې رواني خبرونې ځنې مهم موضوعات ده. په افغانستان کې د افغان طالبانو، امریکا او د افغان حکومت ترمنځ د تشدد د کموالي اونۍ پیل شو. ولسمشر اشرف غنی وایي
د دې اونۍ د څار او ارزونې لپاره د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره دستورالعمل او لارښودنه صادره شوي.
د فاینانشل ټاسک فورس په ګری لیست کې پاکستان برقرار پاتې شو. د په ګری لیست کې د پاتې کېدو مطلب څه دی اکرام هوتی وایي؟
خلق وی چې کم باندې دا شک وی چې دی ګری کارونه ترهګرای ملاتړ کوي، دویم د ترهګرو سره امداد کوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان وایي چې د مارچ په 10مه د پښتنو جرګه راغواړي. په دې جرګه کې د راغوښتو مطلب څه دی؟
کومه تبعی چې شوې ده هغه تبعی واپسی غواړو، کورونه اجره دکانونه واپس غواړو، مارکیټونه واپس غواړو، کم خلک چې زمونږ د کورونو نه بې کوره دي هغه واپس خپل کورونه غواړو.
د خبرونه پر وروسته نیمې کې ټولنه او سخت دریزی او سروې خبرونه هم وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال لري ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري او تاسو کولی شئ چې کده سیمه نړۍ د حالاتو نه ځان خبر کړئ نو سمارټ اپ ډاونلوډ کولای شي او د دې ترڅنګ زموږ ویب پاڼه مشال ډاټ کام باندې هم دا خبرونه راپورونه شننې او مرکې لوستلی او اورېدلی شي. ورجو د دې خبرونې پیل کو د سر راپور ته ورجو. بیګا شپې له 1200 بجو څخه په ټول افغانستان کې د تشدد د کمیدو موافقه عملي شوه. د موافقې پر اساس بل نننه په ټول افغانستان کې وسلوال طالبان د افغانستان پر امنیتي ځواکونو او بهرنیو ځواکونو حمله نه کوي او پر وسلوالو طالبان به هم بریدونه نه کیږي. د افغانستان د ولسمشر د وینا له مخې د هیواد امنیتي ځواکونو ته هم سپارښتنه شوې چې پر طالبانو به ډز نه کوي. پاکستان هم د دې خبرې هرکلی کړی. نور جزئیات د فرشتې جلالدی په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په یوه اونۍ کې چې طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې باید له احتیاط ډک عمل وشي او د افغانستان امنیتي ځواکونه به وضعیت له نږدې او په دقت څاري. محمد اشرف غنی په بیګنۍ وینا کې چې له ملي ټلویزیون خبرېده وویل چې د افغانانو غوښتنه دایمي سوله اوربند او د مذاکرو پیل دی، خو دا چې طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې هم د اوربند او پایدار سولې پر خوا یو ګام دی.
له شک پرته د دې اونۍ د څار او ارزونې لپاره ده هواد فولو امنیتی او دفاعی ځواکونو ته دستور العمل او لارښودنه صادره شوی او هغوی به په لوړه کچه خپل اظهارات تولري، خو په واقعیت کې دا د افغانستان خلق دی چې بالاخره به د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ په اړه خپل ارزونه او رضایت څرګند.
محمد اشرف غنی وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي.
من به صفت سرقومندان اعلی قوای مسلح
د وایزه د وسوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په حیث اعلان کوم چې زموږ ځواکونه به د تشدد د کمیدو په اونۍ کې له خپل دستور عمل څخه پیروي کوي. زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه به د فعال مدافع په حالت کې وي او له طالبانو پرته د داعش، القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد خپل عملیات په جاري ساتي. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې په اړه راتلونکي ګامونه به د دې اونۍ پر پرمختګونو تړلي وي. هغه یو بیا په ټینګه وویل چې د سولې پروسه د افغانستان د حکومت تر رهبرۍ لاندې او په مالکیت پر مخ ځي. د امریکا د بارنوی چار وزیر مایک پومپیو هم تقریبا ورته خبره کړې ده. پومپیو پرون ویلي چې کله طالبانو سره د دوی دا موافقه چې په یوه اونۍ کې به په ټول افغانستان کې تشدد په بېساري ډول کمیږي په بریالیتوب عملي شي، د فبروري په 9مه به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله د پومپیو د بیان هرکلی کړی دی. هغه پر ټویټر لیکلي چې افغانان دا پرمختګ د سولې پر لور مهم حرکت ګڼي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې دا اعلان د طالبانو لپاره یو جدي ازموینه ده چې د تشدد د کمولو توان او اراده څرګنده کړي او په ښه نیت د سولې لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت باور څرګند کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لاسلیک به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره خلاصه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې نه یوازې دا چې په یوه اونۍ کې د تشدد د کمیدو موافقه ستایل شوې، لیکل شوې چې پاکستان تر دې ګړی د افغانستان له سولې سره قدم په قدم مرسته کړې ده. د وسوالو طالبانو د نظامی چارو کمیسون پرون په خبر پاڼه کې چې رسنیو ته استولای لیکلي چې راتلونکي شنبه تر ورځې بچي د فبروري 9مه ده، هغوی په ټولو ولایتي مرکزونو کې او د بهرنیو ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پر امنیتي ادارو او پوځي اډو انتحاري حمله، راکټي حمله او نور داسې بریدونه نه کوي. د وسوالو طالبان بیان کې هم دا راز لیکل شوی چې د افغانستان حکومت او بهرنی ځواکونه به هم په دې موده کې د هغوی پر مرکزونو او پناځایونو د بی پلوټ الوتکو حمله، بمباردونه، پوځي عملیات او راکټي حمله بندوي. دا ورته وسوالو طالبانو د پوځي چارو کمیسون په بیان کې په وضاحت لیکل شوی چې هیڅ طالب اجازه نه لري چې د حکومت تر واکمنۍ لاندې سیمې ته ورشي او یا له حکومتي لوري سره رابطه ټینګ کړي. وسوالو طالبانو ته هم ویل شوی چې په دفاعي حالت کې بوي.
دا مشال ریډیو دا
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف پاکستان په خړلس کې ساتلو فیصله کړې. ادارې پرون په پیرس کې د یوې اونۍ عمومي غونډې وروسته مشال لیډیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې پاکستان ته د 2020 زیږیز کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي کولو مهلت ورکړی دی. هلته پاکستان وایي په دې موده کې به د پلان پاتې برخې هم عملي کړي. د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي وایي که څه هم دا یو مثبت کام دی، خو پاکستان باید په دې برخه کې نور اقدامات وکړي. تفصیل ګلیاز وړاندې کړي.
د ناقانونه پیسو د اثر نړیوال ادارې اف ای ټی ایف پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د اثر په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پیرس میشتې ادارې اف ای ټی ایف د فروری پر 28مه د شاوخوا یوې ونۍ د عمومي غونډې په پای کې د مشال لړیو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې د 2013 کال جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا د ترهګرۍ تمویل او د پیسو انزلو یعنی منی لانډرینګ په اړه یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی، خو په عین حال کې د ناقانون پیسو د اسار نړیوال ادارې پر اسلام آباد غږ کړی چې که د 2006 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملی نه کړ نو پر ضد به یې کاروایی وکړي چې پکې پر غړو هیوادونو له پاکستان سره خپلو کاروباري او مالی اړیکو ته د ځانګړې توجه ورکولو سپارښتنه هم شاملې دي شي. اف ای ټی ایف د 2013 کال په جون کې پاکستان د اسار خړ لسته اچولی وو. په همدې حال کې پاکستان ویلي دي چې د اف ای ټی ایف له غوښتنو سره یې سم عملی اقدامات او مثبت پرمختګ کړی دی. اف ای ټی ایف هم د فروری 14 څخه تر 20 پورې په عمومي غونډه کې د پاکستان د پام وړ اقداماتو یادونه کړې او وایي پاکستان د ترهګرۍ د مالی سرچینو وچولو او د ناقانونو پیسو سپینولو لړ کې له 20 مواردو څخه په 14 کې تر ډیره کار کړی خو په نورو کې یې د بیلابیلو سطحو پرمختګ ښوولی دی. اف ای ټی ایف وایي پاکستان ته ورکړې ټولې نیټې پای ته رسېدلې نو ځکه له مهالویش سره سم په اقداماتو کې د پاتې راتګ له وجې یې د اندېښنې په څرګندولو پر اسلام آباد غږ کړی چې په چټکۍ خپل پلان عملي کړي. هلته د پاکستان د مالي چارو وزارت د فروری پر 20 مشال اړیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې اف ای ټی ایف یې په عمومي غونډه کې اقدامات استایلي. پاکستان وایي په دې موده کې به د پلان پاتې برخې هم عملي کړي. د اف ای ټی ایف د اسار په خړ لیست کې کوم هیوادونه شامل دي او په کومو وجوهات یې پکې ساتي؟ په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی دا پوښتنه داسې را ځواب کړه.
خړ لیست هغه خلک وي چې کم باندې دا شک وي چې دوی درې کارونه کوي، ترهګرۍ ملاتړ کوي، دویم د ترهګرو سره امداد کوي، دریم د ترهګرو ټریننګ کوي. نو دا اوس پاکستان کې دی نو هغه چیرې مرځه کړې نه ده چې تاسو څه کوي؟
چین چې اوس مهال د اف ای ټی ایف یو کلنه مشري کوي، د بهرنیو چارو وزارت یې د فروری 20 په سحر پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې پاکستان د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په لړ کې خورا زیاتې هڅې کړې دي او د یاد ادارې ځینې غړو هیوادونو دا خبره منلې ده. په اسلام آباد کې شنونکي هارون رشید وایي تر هغو چې پاکستان له اف ای ټی ایف سره همکاري کوي د بندیزونو تور لیست ته نه شاملېږي.
پاکستان کې دا دی چې ډېر زیات زور چې دی هغه په همیشه چې دا تکیه چې دا هغه په کیش ترانزیکشن باندې شوی دی. نو کیش کې بیا دغه مسله ده چې پته نه لګي چې کرپشن کې استعمالېږي لګیا دی که ټیررزم کې استعمالېږي لګیا دی. نو اف ای ټی ایف والو کوشش هم دغه دی چې زیات نه زیات د اکانومي چې دا ډاکومېنټډ راشي، دا پیسہ چې خرچ کیږي نو د هر پیسې یو پیسې حساب وي. نو پاکستان لپاره خو زما په خیال او د جرایم مخنیوي لپاره هم دا ډېر ښه هغه دی چې هر شی ډاکومېنټډ شي.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال تاج شیرانی بیا وایي پاکستان ته نور وخت ورکول یو مثبت کار دی.
ولې چې پاکستان سنجیده کوشش وکړي خاص کر دا موجوده حکومت دراوت لګو بعد سیریس اقدامات پاکستان اخیستي دي چې دا د کمیکشن پلان دغه باندې عمل وکړو او په هغه په نتیجه کې پاکستان چې بلیک لیست کې شامل نه شو.
اف ای ټی ایف پر داسې مهال د سار په خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو فیصله کړې چې د فروری پر 12 د لاهور یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ تمویل په دوو قضیو کې مجرم وګرځو او ورته د بند سزا واوروله. پر سعید او لشکر طیبه او وسله والې ډلې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګرۍ برید پلانونو تورونه دي چې پکې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي ول. سعید پر ځان له لګیدلو تورونو انکار کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان د ګاډو د بارګینونو مالکانو هم له حکومت د خپل تاوان د معاوضې غوښتنه کړې. په میرام شاه پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال دوی وویل چې د بازارونو او کورونو په شان د دوی بارګینونو هم په سیمه کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر وخت رنګ شوي وو، نو د هغې حساب دی وشي. تفصیل عمر وزیر ناورو.
شمالی وزیرستان کې د ګاډو بارګینونو مالکانو احتجاجي لاریون او پس میرام شاه پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. دوی وویل چې 2014 کال عملیاتو شروع کېدو اعلان سره سم دوی په درې ورځو کې لسیمې ووتل. څنګه چې بازارونه او کورونه خلکو ډک پرېښودل، دغه شان بارګینونو کې سلګونه ګاډي پاتې شول چې د بازار ړنګېدو سره سم بارګینونه هم له ځمکې سره سم شوي او ګاډي یې تباه شوي. د دوی په وینا دولت چې د بازار مالکانو او تاجرانو لپاره د نقصاناتو معاوضې اعلان کړې، د دوی تاوان دې هم زر ورکړي او د تاوانونو حساب دې ولګوي. وحید خان وایي خلک ورته بارګینونو ترازی دا توانونو معاوضه غوښتنه کړي، دولت ته معاوضه ورکړي.
میز دا خالق مجبور کړي خو دې ته مجبوری چې کلا یو ډیلر میشتار اوسي چې مو په گاڑی ته سوکل چې خالق ته پیسې ملاوي دي ته په آرام سره تو ته وار سره ملاوي شي. میز خدا باندې خالق کرنا مانے کوي. میز مجبوری سولا دې ته رو چکشي خالق کر دی چې ټوله خالق ته پیسې ملاوي تو سه د حکومت پی رسوي یې یو بلډینګ نه دې میز ختم شول دې میز بار کې نه ختم شول اخرسته ما په خاتمه شو نقصان نه ټول میز مکمل ار سر ته لیکلی دي. میرا ونی دا وشي میز دې نه دا درخواست کی چې میز ته د خپل ځای په حق سره ورسه.
لالمر خان وایی دا ترانسپورت په برخه کې هم خلک د توانونو سره مخ شوي. دولت نه غوښتنه کړي چې دا توانونو حساب دی ولګوي.
کاغذي ګاډي میز خلاصول لارای وي، ټمپرې وي، هر قسم ګاډي دې میز تراوي، نان کسٹم وي، وو کسٹم پیډ ګاډي دې میز تراوي، درې درې دې ټیم میز تراوي، وو په درې درې دې کې میز نه کاغذي ګاډي غونډاستلې دي، نو نان کسٹم استلې دي. په دا وجه پوت شو چې هر سړی د خپل دون په ویر او په ټنډیر لګیا شو، ګیلرونه غون چک چک ورزي چې میز په ګاډي څو وکړل دې، میز په مزو نام څو وکړل چې میرا بنی دا وشي، میز کاغذي ګاډي کې سوي دي، وو کاډارې ګاډي کې خراب شوي دي، مخکې په شیلنګي نه کې ډېر ګاډي بربوت شوي دي، وون خلتا دا مزانه ورته دي، په دوه دوه درې درې پنځه پنځه کورونه نه ده، هر سړی ژوند ته نقصان شوی.
کلامو چې په دې اړه د انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو، نو یو والا چارواکی مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د غلطه چې څومره توانونه شوي، د ډنګو کورونو متاثره خلکو کې اربونه روپۍ ویشلې شوي، د پاتې کورانو نوم لیکنه روانه ده، د بازار جایداد مالکانو او تاجرانو لپاره معاوضه اعلان شوي چې د تاجرانو یعنی دوکاندارانو د توانونو دولت 15 ارب شپږاویا کروڑه، د جایداد مالکانو لپاره 2 ارب 28 کروڑه 15 سلویخ لکه، او د ډنګو دوکانونو مرمت لپاره دولت 1 ارب 1 کم اویا کروڑه روپۍ معاوضه اعلان کړي جاری کړي، چې نیمایي خلکو دغه معاوضه اخستي او ځنا خلک به دغه معاوضه راضي نه دي. دوی وویل دوی د سره تحقیقات یعنی پلټنې کړي، کم توانونه چې شوي دغه حساب مخکې اعلی چارواکو سره شریکوي، او د دولت پالیسی او فنډز مطابق با متاثره خلکو ته مرستې میلاو شي. د میرام شاه بازار جایداد مالکان او تاجران یعنی دوکانداران د وړاندنه د معاوضو ترلاسه کولو لپاره په احتجاج دي. دوی وایي دولت چې کمې معاوضې ورته اعلان کړې هغه کمې دي، خو دولتي چارواکي وایي د دوی د توانونو مطابق یې دغه معاوضې جاری کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وایي چې د پښتنو د مسلو د حل لپاره د ټولو غورځنګونو او سیاسي ګوندونو یو جرګه رابلي د مارچ په 10مه. په دې اړه باندې زموږ همکار ګلای حز د ایمل ولی خان سره مرکه کړې او په سر کې د پښتني چې د جرګې مقصد څه دی نو هغه وایي.
دا زما تجویز چې پکار دی چې منګ دې جرګو نه اوس یو قدم دوه مخ کې لاړ، کوچر زمنګ د ټولو پټو په دې نقطو متفق یو، او چې کوم ما ورته خواسته کو چې من پکې هیڅ قسمه سیاست نه کول غواړو، من په حکومت نه غواړو، نه په حکومت ما تول غواړو، نه سبل څه کول، خو د سیاست نه بالاتر منګ ټوله پټه پدې رايو زه شو چې د خلکو د مسلې د حل کو، نو د دې لپاره به ان شاء الله بیا موږ تحریک چلو، نو بیا به موږ کینو کمیټه به جوړو. زما تجویز چې کمیټه کې د هر ګوند نه دوه دوه کسان والو
چې موږ ګټو حکومت نه چې کم د غشل نکات دي یا ځینې پکې نورو کسانو هیټ کړنو، اوس یو دیش نکاتو ته تقریبا رسیدل
خبر اور تاسو ته مساویده ملو شو
په مساویده کې یو دوه درې تاسو په فکر باندې د پښتنو دوه درې اهمې مسلې سړي د قبایلي د کو کې هغه حل کول غواړي حکومت ته پام نمره نه پکار
ګوره زه منګ د پښتنو ریهابلیټیشن مطلب کوم تبعی چې شوې ده دغه تبعی واپسی غواړو، کورونا اجرې دکانونه واپس غواړو، مارکیټونه واپس غواړو، کم خلک چې زمنګ د کورونا نه بیکوره دی هغه واپس خپل کورونا غواړو. زمنګ دویمه ډیره لوی مسله چې دغه روانه ده غری طالبانایزیشن چې پدغه سیمه دهشتګرد واپس لګیا دی منظم کیږي، هغه خپل کار شروع کوي. منګ د دې غندنه کوم، منګ د خلاف یو، منګ د مرګرتیا حمایت نکو نیکول شو او ټول پټو مشترکه جی یو ای جماعت اسلامی او چې موږ د دېری طالبانایزیشن خلاف یو.
په دې نکاتو کې ما وکړه چې ځینی او د پی ټی ایم ځینی کسان په دې جرګه کې ډیره ښه خبره ده چې ناس
او علي وزیر راغلو
دا غو چې شپه غتا غوښتنې دي هم پکې
او مشر خوګره په مړی روز ورو چې د پی ټی ایم غوښتنې ډیره بهترین دي، او دا غوښتنې د پښتنو د وخت مزاج دي. خو او د وخت پښتون او ریاست یو بل سره جنگول تروان کې لګړخه خړګه مرده سولید، نو موږ د دې د ډیمانډز خلاف نه بلکې مشر لار د دې په سټیج ودرېدو د دې ډیمانډز قبول کړل او ورسره ومنل تړلې او ډیمانډ یې وکړه ورسره تړلې چې دا دې پوره کړی شي.
د دې قبایلي جرګې نه پس لوی جرګم تاسو راپدې نو هغه به د خیر سره کله یو داغې لپاره څه تیاری نه لري.
د لسم مارچ ان شاء الله هغه باندې موږ هم دلته راغوښتې ده او ان شاء الله د دې یو غټه سطح باندې باغې د قام د مسلو جرګې د اوو ضلعو هغه د ټولې پښتونخوا بشمول د بلوچستان کې چې کوم پښتانه اوسي د پاکستان دننه چې څونه پښتانه اوسي کوه کراچۍ کې اوسي او د ټولو غمخوارې کې یو جرګه ده. ان شاء الله کوشش وکړو چې هغه کې هم د ټولې پاټې ټول قومونه ټول ګوندونه غیر د سیاسي سیاسي تحریکونه ټول هم راغوښتې دي.
اوزم کو دا ایمل ولی خان او دا عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر چې زموږ د همکار غلام غوس د پښتنو ځوابونه ورکول. تاسو مشال لري ته وګي تاسو په یو بل موضوع تر اگر روم لسواته د تعلیم مبارزه ملال یوسفزای وايي پښتو ژبه شناخت ته ور باندې ویاړي. د فروری په 21مه د مورنیو ژبو نړیواله ورځ په مناسبت مشال لري ته په خپل ځانګړي استولي پیغام کې ویلي باید په پښتو ژبه کې لیک لوسته اهمیت ورکړل شي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په راپور کې.
مونږ خو همیشه خپل په ژبه باندې ویاړ لرو او مونږ په کور کې پښتو وایو یو بل سره او مونږ چې کله انګلینډ ته راغلی نو هغه ټیم کې عمرونه هم زموږ کافی کم وو. زما چې کوم کشر ورور دی هغه صرف اتو کال وو خو مونږ دا فیصله کړې چې مونږ په کور کې همیشه پښتو ژبه کې خبرې کوو چې زمونږ پښتو هیر نه شي. نو ټول بس وسه پوری پښتو کې گپ شپ لګی او پښتو کې خاندې را خاندې. نو پښتو خو مونږ په دې ژبه کې لوی شوی او دا ژبه چې ده نو زموږ شناخت دی د زموږ مورنۍ ژبه ده. په دې باندې مونږ ډېر زیات ویاړ هم کوو. نو د دې ورځ دا مونږ ته د خپل د ژبې د اهمیت خبره کوي. دا ژبه چې ده دا مونږ ته یادوي چې مونږ په کار چې مونږ خپلو ژبو له هم اهمیت ورکو هغه زده کړو کو او زه ډېره خوشحاله یم چې زه خپل په ژبه کې لوستلې شم زه خپل په ژبه کې لیکلې هم شم او زما والد صاحب چې نه هغوی خپل په سکول کې پښتو چې ده نو هغه په دریم څلورم او پنځم جماعت کې خواله نو هغې د لاسه دا پاسیبل و چې ما پښتو کې لیکل او لوستل زده کړل. خو ډېر شي ماشومان ډېر شي زمونږ مشران چې هغوی په پښتو ژبه کې لیکل او لوستل نشي کولی او دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. په کار چې مونږ خپل ژبه زده کړو مونږ په هغې کې کتابونه وګورو مونږ په هغې کې شاعري وګورو مونږ په هغې کې خبرې اترې کوو او مونږ هغه خپل زموږ چې کم را روان نسلونه دي هغوی ته وښیو او دا پښتو ژبه چې دا مونږ خپل په خپل کلچر او خپل تاریخ کې دا مونږ ژوندی وساتو.
پرون د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت د سوات په منګوره خوازه خیله کابل او رحیم آباد کې ځایي ادبي ټولنو او سیاسي ډلو جلا دستوري وکړې. په دستورو کې د مورنیو ژبو پر اهمیت خبرې وشوې. په دې اړه تفصیل یې احمد خان راکړي.
په منګوره کې د سوات پښتو ادبي کلتوري نړیوالې جرګې تر سوري لاندې شاعرانو او ادیبانو واک وکړو. د ټولنې مشر دریاب دولت خیل ویل چې دوی د مورنو ژبو لپاره راوتلې دي.
په نړۍ کې شپږ زره او نه سوه ژبې تقریبا ویل کېږي او په هغې کې 1514 ژبې ورګې شوې. د هغې وجه دا ده چې دغې ژبو شاعرانو ادیبانو په حکومتي سطح هغې ته صحیح حیثیت نه دی حاصل. اسلامي جمهوریت پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا د واکمنو نه پر زور غوښتنه کوم چې زموږ مورنۍ ژبه دې په خصوصي توګه د پښتو په نصاب کې تعلیمی ادارو کې لازمی وګڼل شي.
دغه رنګه تحصیل کابل گالوچ کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا دستوره او مشاعره وشوا چې پکې په سلګونو خلکو ګډون وکړو. دستورې ته د کالج استاد پروفیسر فضل سبحان ویل چې خپل جواب د قام څخه اغستل د قام حق وحل دي.
چې هغه د خپل جب نه واقف نه دي، هغه د خپل کلتور نه واقف نه دي، او د خپل اجتماعي حبیزي نه د خپل تاریخ نه واقف نه دي، خپل وسایلو نه واقف نه دي. نو چې د خپل وسایلو نه دغه خبر چې د څومره شتمن يم، د څومره مالدار يم، نو چې د خپل وسایلو نه خبر او د خپل بابا د تاریخ نه نه خبر، نو چې کوم حاکم راغله ده او هغه د سپړاوي او هغه د سپ دماغ وګړي او هغه د سوي د هغه سګي منوان قبلي.
په دغه مقاده سرسینه سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال علي خان امید د پښتنو اتلانو په اړه وګت نظم وړاندې کړو چې پکې هغه وایي:
ز پخپل قام پخپل ملت مین يم، دا تلانو پاز مت مین يم، ز ژوند پرس يم سندر غواړم، پیغل زلمی خپل باغ نر غواړم، زدستر راحت زاخیلی بچیم، زدد خاوری حلالی بچیم، بشمیر استر استر رتلان لرما، او دا تاریخ پانو کی خپل شان.
د دستورې په اخیره کې د قرارداد په شکل کې د دولت څخه غوښتنې وکړې شوې چې د خیبر پښتونخوا په صوبه کې د پښتو ژبه د نصاب برخه ګرځولو سره سره د دولت ژبه هم وګرځولې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
تاس مشال ریڈیو تو وگی او پختونخوا کی درنگ سات کی درینی میں بجی کی دن کی درینی میں بجو دا خبرون دا لنریز دا پارا مائی خپلے ہمکار انیسا اجمل لورکو
دمدا چې امریکا او طالبان د فروری په نهشتمه د سولې موافقه لاسلیک کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرین په یو بیان کې ویل چې په نږدې اونیو کې امریکا استازو د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په مشوره په دوحه کې له طالبانو سره خبرې وکړې او سره په دې متفق شو چې طالبان به په ټول افغانستان کې په تشدد کې کمی راولي. د افغانستان ولسمشر پرون په ټول هیواد کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې په وسلوالو طالبانو حملې بندې کړي. د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بیګا شپې له 12 بجو نه تر فروری تر نهشتمې به په ټول افغانستان کې تشدد کم وي. عوامي نېشنل ګوند د مارچ په 10مه لویه یادګرین جرګه را بللې چې پکې به د پښتنو په مسئلو خبرې کیږي. د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان مشال ویډیو ته ویل چې د پښتنو د یو شمېر مسئلو د حل لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غورځنګونو په مشاورت یو متفقه تګلاره جوړوي. د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف تر جون میاشتې پورې پاکستان په خړه لیست کې د ساتلو پریکړه کړې ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د 2013 کال له جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا له ترګرو سره د مالي مرستو مخنیوي او منی لانډرینګ په اړه په یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی شوی دی. د پاکستان د خبریالانو اتحادیې پی ایف یو چې د مرکزی حکومت لخوا په ټولنیزه میډیا بندیزونه رد کړي او غوښتنه یې کړې ده چې دا قوانین دې لومړی پارلیمان ته وړاندې کړل شي. د ایران پارلیمانی انتخاباتو د رایو شمیره په داسې وخت کې ترسره کیږي چې له انتخاباتو وړاندې په زرګونو اصلاح غوښتونکو او منځلاري کاندیدان نااهله ګرځول شوي دي. تمه ده چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې نن اعلان شي. او په اټلی کې یو تن د کورونا وایرس له کبله مړ شوی. په داسې حال کې چې کورونا وایرس په چین کې له 1500 نه ډیر کسان وشلي، دا په اروپا کې له دې وایرس څخه د یو تن د مړ کېدو لومړنۍ پیښه ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګی او اوس درته د میرمنو د لپاره ځانګړي خبرونه سروې وړاندې کوو. په تکراری توګه دا مخکې تاسو نیخ په نیغه اورېدلې ده. د دې قربانه ده ملیحه امیرزاده او میلمنه ده فاطمه اقبال. راځي چې وورو سروې.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې درته زم علي حمیرزاده هرکلی وایم. نن را سره په پروګرام کې لپی خبره فاطمه اقبال میلمنه ده. فاطمه د باجوړ قبایلی ضلع لومړی جینۍ ده چې په فزیکس کې یې د سرو زرو مډل اخیستی دی. فاطمه د اسلامیه کالج پوهنتون زده کوونکې ده. وایي چې د قبایلی سیمو جینکې په صلاحیت کې لچا کمی نه دي، خو یوازې موقعو او سهولتونو ته ضرورت لري. فاطمه یوه سوشل ورکر هم ده او جینکو ته مفت تعلیم هم ورکوي. نو څنګه فاطمه تاسو ته ستړي مشي وایو؟ طبیعت مو څنګه دی؟ صحت مخه دی؟ اول خو درته مبارکي وایم چې تاسو په فزیکس کې د سرو زرو یا ګولډ میډل اخیستی دی. نو ډېر ډېر مبارک شه. د دې کریډیټ په تاسو چاته ورکوي؟ د دې ګولډ میډل
کریډیټ زه ډېر څه پیدا کولو کوم چې ما سره د خپلې فامیلې سپورټ لرم. دا کار محنت
فاطمہ تاسو ذکر کو چې تاسو د باجوړ سره تعلق ساتي، الته څنګه تاسو د کورنۍ ملاتړ تاسو سره څنګه وال، د تعلیم موقع تاسو ته څنګه دی په باجوړ کې؟
جی دلته خو فیمیل ایجوکیشن ډېر کم دی. زه به دا ووایم چې دلته شر د فیمیل ایجوکیشن په سو کې اته ده، دومره کمه ده تاسو باقي اندازه شوي کولی. خو ما سره د خپل سټارټ نه، چونکې زما پیرنټس په خپله باندې ایجوکیټډ دي، نو هغوی دې خبرې ته ډېره خاص توجه ورکړې وه چې فیمیل ایجوکیشن ډېر زیات ضروري دی.
باجوڑ نہ پیخبر تراڑے سد سے فرق ہو پہ تعلیمی نظام کے پا سب طریقہ کے ہر سکے
فرق ہو اول نئی خبر کو بتا کوم چیز فرسٹ ٹائم دخل کو نہ باہر ہوتی ہوں آگ تکلیف نہ منگا یہ ضلع دا قبائلی ضلع دا پھر زیاد فرق پہ تل تو تعلیم آگا نہ دمر کمپٹیشن ہو نہ دل تو دمر اہمیت ہو تعلیم چیز لاڑ پشاور تھا نو ان کا کمپٹیشن ہم ڈیر سخت ہو اور بل خبر ادا تھا چیز فیلڈ ہم نے ٹف ہو نو اول کے مار پر ڈیر زیاد مشکلات ہو اور ابھی نفس بس مال اپنے پیرنٹس ہمت رکھو اسپیشلی جمع اور زیڈیر زیادہ سپورٹ کرم اور جمع بردر جمع سسٹر ٹول زیڈیر زیادہ سپورٹ کرم ہوں ماتے ہوئے چی شیک والے نو در سخت کمپٹیشن ہو التا خوبیا ماں ہمت ہراؤ نکو اور ماں محنت کرو
اور نتیجہ دا گولڈ میڈل پا شکل کرا لنو فاطمہ تاسو اس دا دے لگ سات مخ کے دا مشکلات ذکر کی نکو منگ تو ہوئے چی دا سی قسم مشکلات یو خو تاسو دا خپل کور نلر را لے پا ہاسٹل کی بایا خامہ
جی بلکل یو بمونگ پا ہاسٹل کی لکا ایک دم دا کور نا لڑو ہاسٹل لائف سٹارٹ شو لکا جی کم فیسیلیٹیز پا کور کیو ڈیفنیٹ پی ہے مونگ تا پا ہاسٹل کی نو پروائیٹ دینا علاوہ زمونگ ماحول چینج شو زمونگ علاقہ چی کم دا یو قبلی علاقہ دا شاور چی کم دا یو سدن ایریا دا لائف بالکل چینج شو کیا ہمت ہراؤں کو وقت محنت چاہیے
نو کتا سو اور دن کو سرا شریک رہے جس با جینا کے ہم یا لکان با ہم وی کتا سو خپل طریقہ کار ہوئے چی دا دے چیلنجون و باوجود تا سو سدا سی طریقہ کار خپل کو چی تا سو پکے گولڈ میڈل خستو کے کامیاب شوئے نو تا سو سنگا محنتو کو
ریگولر کلاسز وقت لئے چی زما کمو موگی دن کی دیما اوری او ہوئی رضا خپل سکیجول شیئر کم زما دی موسکی ٹائم خدا سکیجول ہو چی ریگولر کلاس ماں کوشش کو چی زمانا کلاس مسنے چی زبا پا ٹاپک بن کوئم نشما خیر زمان چی ہاسٹل روم تراغلم خپل روم تا نو بس تقریباً دا چار بجی بانے بفارغ شو نو چی رابغلم بس لگ چائے خو لگ انتی زان انٹرٹین کرے چائے سکلے دا گئے نو پس بزما دا کوشش شو چی لگ انتی فرینڈ سر ملاو شو نو پس بیا خپل سٹوری تکینا سم خو ریگولر کار ریگولر کول نن کار نن لیکچر ملاو شوے نن اسائنمنٹ ملاو شوے دا سبا تو پری خود ریگولر کار ریگولر کول نیت سر تلی ہوں کہ ماں تب امور بار بار یہ خبر ہے کولے ماں تب یہ بچی استا التا چی سب استا پلاس پاتی کی گی پاخیر کی چی ترازی اب استا سرٹیفیکیٹ استا ڈیگری بھائی
تاسو والدا صاحبہ دا تاسو مور اخی خپل سبق ویلے دے
او جی اخی سبق ویلے دے
نو تاسو فکر کرنے کوئے تاسو دا سی گنے چی یو لوست مور یو تعلیم یافتہ مور چی دا اغا پا یو تعلیم یافتہ کورنے جوڑا ولو کی خپل کردار ادا کئی نو تاسو دے سرا اتفاق کوئے
زما اتفاق نا زما دا بیلیو دے زما دا یقین دے چی یو تعلیم یافتہ مور یو تعلیم یافتہ کورنے زی گئی دا نی چی بے تعلیم توجہ نا ورکئی اغا ہم توجہ ورکئی خوشی کم کردار دا تعلیم یافتہ مور وی اغا کردار کلم دا
نو فاطمہ را بشو ستاسو دے خپل دے سبجیکٹ فزکس تا برا شو پدے کی بیا تاسو سگنے لکا بیا خیبر پختونخوا ذکر با خاص طور باندے دائی پا تعلیمی نظام تپوس کول غالم تاسو دا سی گنے چیز دا کون کو تا مواقع ملاوی دی پورا پورا لکا دا سی مضمون دے چی پدے کی سیڑنے کی گی تحقیق کی گی ریسرچ کی گی نو دا ہاغ ریسرچ موقع شتا او کنیشتا نو بیا تاسو سدا سے ٹپس ورکوے سر تجویز ورکوے
اول خبر کو بتاؤ کچھ تعلیمی اداروں زمونگا پالا تو کہ جب دخل علاقے خبر رقم دبا جوڑ تا خو تعلیمی انسٹیٹیوٹ کی چکم دی تعلیمی ادارے چکم دی تا ڈیرے پراتے کمی دی اور جتیم نو گورنمنٹ توجہ ورکی میل ایڈوکیشن تا فیمیل ایڈوکیشن تا اول دمرا توجہ نورکی دلتا در وجہ دا دلتا شرہ دا فیمیل ایڈوکیشن سلو کے اتنا وہ خطرناک حد پوری کم تھا خبر زما په مایند کې زه چې کله یونیورسټي نه فارغ شوم زه راغلم ما د خپل کلي کې وکتل د جنکو تعلیم ته بالکل د ګورنمنټ او د سیاستدانانو د چا مو ته بالکل توجه نشته نو ما دا ټول هر څه په ذهن کې وو ما یو د جنکو دپاره یو تعلیمي اداره کلاو کړله په اسلامیه ګرلس اسلامیه پبلک ګرلس های سکول په نوم باندې او هغه نن سبا زه چلوم خو هغې کې دا دی چې صرف فیمیلز ایجوکیشن دی ما کوئی ایجوکیشن نه هلته هېڅ دغه نه دی ورکړی امپورټنس
ښه او ستاسو چې دا تعلیم دا ستاسو سکول غوندې کلاو کړی که نه های سکول دی پوره تاسو ذکر وکړو
جی جی سکول دی بالکل
ښه او دا تاسو چېرته کلاو کړی خاص نو دے کتا سس طریقہ کار دے لکا مفت تعلیم ورکوے کو سنگا
زما خو چونکه دا یو پرایویټ اداره ده نو ما خپل پراپر فیس شته دی خو چونکه ما تاسو ته وویل چې دلته د جنکو تعلیم ته نه پیرنټس توجه ورکوي نه ګورنمنټ توجه ورکوي نو زما خو چونکه پرایویټ سکول دی او زه چې دته یقیني وایم زه تر اوسه پورې په لاس کې روانه یم ما د زما د سکول نه څه پرافټ نه دی شوی مطلب څه فایده مې نه دی شوی تر اوسه پورې خو زه بیا هم همت کوم کله کله سوچ کوم چې دا خو مکمل په لاس کې روان دی خو بیا هم خیر دی کم از کم دې ماشومانو خو فائدہ کیږي کنه مینا داسې نسو کو داسې خاص پکې دی چې سپی ساتي نو دې چې پیرنټس دومره په فیمیل ایجوکیشن کې لکه داسې څه انټرسټ نشته څه دې چې سپی نشته چې زموږ بچیانې سبق ووایي زموږ دې علاقې کې یو داسې ټرند دی چې دلته دې ښځو ته دې زنانو ته په هسپتال کې لیډی ډاکټر په کار ده چې سبق وایي ماشومانې دوی ته فیمیل ټیچر په کار ده خو مسله دا ده دوی خپلو بچیانې نه وباسي چې دوی هم سبق ووایي ځکه دوی وایي چې بس موږ له دې ډاکټر هم راشي فیمیل لیډی ډاکټر موږ له دې ټیچرز هم راشي لکه فیمیل ټیچرز هم راشي او په هر ځای کې فیمیل لکه خپلو زنانو ته دا کوشش کوي چې موږ زنانو له لکه خپل زنانو ته بوجو لکه ډاکټر ته که نه دې نه علاوه سکول ته بل بچیانې بوجو هلته ورته فیمیل ټیچر سبق وایي خو دا نه کوي چې موږ خپلې بچیانې د کورونو نه وباسو او دوی لږ سبق ووایي
تاسو وایئ چې دا نه د والدینو د میندو پلرونو او بیا د حکومت هم د عدم دلچسپۍ ذکر تاسو کو ستاسو به څه داسې طریقه کار ستاسو په ذهن کې شته یا تاسو آیا ورځئ څه پلان مشته چې کور په کور ورشئ دغه مور پلار کانې کې لکه څه داسې کیدی شي چې دغه د والدین چې دی اول خو دوی لږه دلچسپي واخلي نو څنګه دوی خپل بچی په سکولونو کې داخلولی شي
جی ما خو چې تر اوسه پورې کوم انټرویو هم ورکړی ما په اول کې ټول پیرنټس ته دا میسج ورکړی دی چې تاسو برای مهرباني په خپل لومړیانو باندې سبق ووایئ په وجه د دې چې اوس هغه پخوانی دور نه دی نن سبا داسې دور دی چې لکه جینۍ
او بیا دسی جینکه به هم یی چې تاسو به اوری نو اغوی ته به تاسو سویل غواړی زه مندې پلرونه خو د پکې دلچسپي والی د ماشومانو او د طالب علمانو د دوی سزی مواره جوړیږي
اولی دا پکار دی چې هغوی خپل محنت جاری ساتي چې هغوی پیرنټس دومره وکړي چې هغوی لکه تعلیم ته توجه ورکړي نو دا د هغوی اولنۍ ذمهواري جوړیږي چې هغوی هم هغوی سره سنسیر وي دوکه ورسره نه کوي خپل تعلیم ته توجه ورکړي دا نه چې هغوی په پیسې خرچ کوي هغوی په ټایم ضایع کوي او هغوی په تعلیم کوي او هغوی ورته دوکه ورکوي هغه محنت نه کوي نو صرف سکس کلاس کی عمر نو ماته به مور دا خبره بار بار کوله چې بچی ستا تعلیم ډېر ضروري ما ته به کله کله یو مثال راکو چې زما نه اوس هم نه دی هېر زما ورور نو ما ته به وایي چې که دا تعلیم هم نه کړي دی به لاړ شي بهر بازار ته څه کاروبار به شروع کړي که هېڅ هم ونه کړي نو دی به په ریړه کې کینی فروټ به هم خرڅ کړي خو ته یو جینۍ یې ته به سبا له غټه شي ته به بهر بیا نه شي وتلی چې ته بازار ته لاړ شي زه هغه په ریړه کې څنګه فروټ خرڅې ځان له به پیسې ګټي ته هغه سې وکړي دا لپاره یو عزتمند
تاسو کور کې په باجوړ کې په کور کلی کې داسې څوک شته خاندان کې چې تاسو ته کتلي او تشویق شوي او خپل بچیان تعلیم ته راګرځولي
جی بالکل شته دی ان فیکټ زه به دا ویم چې په تیرو ورځو کې زما په سکول کې یو ورک هم په سر مې و نو ما خپل سټوډنټس ته اول تقریر وکړو هغوی ته مې لکه ډېر زیات مې موټیویټ کړل نه نه پس زما په څو سټوډنټانو ما ته مې تپوس وکړو چې تاسو غټ شي تاسو به څه جوړېدل غواړئ لکه پایلټ جوړېدل غواړئ ډاکټران جوړېدل غواړئ ټیچرس جوړېدل غواړئ شومان دي خو دا هغوی جواب ما ته دا و چې میډم موږ غټ شو موږ ستا په شان
فاطمه اقبال جوړېدل غواړو
ریسپانس ماته دا زه بالکل دې حیران شوم او خوشحالم شوم چې الله شکر دې ست لک لک شکر دې د دې لپاره څه یو انسپیریشن دی.
ډیره مننه چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې سوا غستا اوریدونکو. مونږه امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. فاطمه اقبال را سره میلمنه وه چې د باجوړ سره تعلق ساتي او په فزیکس کې ګولډ میډل اخیستی دی. نو هغوی ته په مستقبل کې ډیره کامیابي او تاسو ته ښه وختونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ سروې خبرونه مورېده. فاطمه اقبال زموږ د همکاري ملي حمیدزاده پښتنې جواب ولی او نن په ټولنیزې شبکې او سخت دي د خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې څومره خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او څومره پر فیسبوک او نور شبکو فعال دي. په خبرونه کې دا هم اوري چې انټرنیټ کارونکي پر ټولنې څه اثر لري او هغه ټولنې چې پکې د لیک لوست کچا ټیټه وي هلته ځوانان څنګه د سخت دریځ او نورو ناقانونه ډلو اغېز قبلوي. خپرونه په امیر ساحل جوړه کړې چې د هرې جمعې او خالي پر ورځې اوري. دا دي چې وورو ټولنیزې شبکې او سخت دریځ
پر ټولنیزو شبکو د هویت بدلېدو موضوع ولې جدي ده؟ په افغانستان کې آیا د انټرنیټي شبکو له لارې د خلکو د افکارو بدلولو په اړه ارقام شته او کنه؟ د افغانستان انټرنیټ کارونکي پر ټولنې او کورنۍ اغیز لرلی شي او څنګه؟ په افغانستان کې حکومت یا سیاستوالان د ټولنیزو شبکو له ارزښت څومره خبر دي او تر اوسه حکومت آیا له سفتریزه ډلو څخه د ځوانانو ژغورلو په موخه څه پروګرام جوړ کړی یا اقدامات کړي دي او کنه؟ دا او نورې پوښتنې نن په ټولنیزو شبکې او سفتریزه خبرونه کې څېړو. له مشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیزی شبکې او سخت دریزی
اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې د نړۍ عربونه خلک ټولنیز شبکې کاروي چې پکې تر ټولو زیاتې د فیسبوک کارونکي دي.
تقریبا 3.1 میلیارد کسان انټرنیټ کاروي، تر 2 میلیارد زیات کسان فیسبوک کاروي، تر 500 میلیون زیات ټوئیټر کاروي.
په خبرونه کې راته شنون کې ویل چې کله یو کس ټولنیز شبکو ته ورننه او ځینو هویت یا پیژندګلوي بدلیږي.
چې کله یو انسان، یو خصوصا ځوانان، غواړي چې د ټولنیز یا فزیکی نړۍ نه مجازي نړۍ ته قدم کېږدي، هغه هویت چې دی په ټولنه کې
خبر شوی چې کله ناکله خلک د ځینو ټولنیزو کلتوري محدودیتونو له کبله چې په ټولنه کې و خبره نشي کړای، نو د جعلي آی ډی ګانو له لارې پر انټرنیټي پاڼو کوي. همداراز د جعلي آی ډی تر شا هم یو واقعي او طبیعي کس ناست وي.
ممکن تاسو ته الته په فیسبوک یا په ټویټر کې آی ډی فیک آی ډی یو څو پچ نومې نه وي، اما په حقیقت دا غي شاته یو کس ناست دی فزیکی حضور لري خو صرف تاسو نه پیژنئ.
په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې په غربي هیوادونو کې زیاتره ځوانان له فیسبوک د داعش د لیکو ته ورجذب شول.
هغه کسان چې د غرب نه د داعش د لیکو سره یوځای شوي دي، 40% د فیسبوک ته لاره یوځای شي.
پوهان غني چې پر ټولنیزو شبکو د مستعارو نمونه او پانو لالارې خلک د ځوانانو افکارو بدلولو لپاره ناستوي.
فقط دې ته منتظر دي چې دغه کسان چې کله ټولنیز میډیا تر نه نوځي هویت بدلیږي، بې دفاع کیږي، دې ته ناستي او دې وړي چې د خپل دام کې ولې.
نن په خبرونه کې د هویت یا پیژندګلوي موضوع نور پر مخ بیايو او بیا د ټولنیزو شبکو د دې کارونکي او په افغانستان کې د اثر په اړه غږیږو. د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم لکونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او بیلابیل ټولنیز شبکې لکه فیسبوک، یوټیوب او ټویټر وغیرہ کاروي. خو د افغانستان د انټرنیټ کارونکو شمیر د سیمې یا پرمختللو هیوادونو پرتل خورا کم دی، ځکه چې هلته له لسیزو راهیسې ناامنۍ او سیاسي بې ثباتۍ د هیواد د وګړو ژوند ځپلی دی او په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو په نسبت انټرنیټي بېخبینا یا انفراسټرکچر خراب یا کمزوری دی. هلته زیاتره خلک د موبایل ټلیفون انټرنیټ کاروي چې بیا یې زیاته ده او رفتار یې هم د تاري انټرنیټ یا نوري فایبر له انټرنیټه کم وي. همداراز په افغانستان کې د انټرنیټ کارونکو د کم شمیر بل مهم لامل غربت او د لیک لوست ټیټ کچ دی. په کابل کې د ټولنیزو چارو پوه ایمل جلال وای د ټول افغانستان پر کچ انټرنیټ ته په لاسرسي لرونکو کسانو کې یوازې 9% ټولنیز شبکې کاروي.
د 2013 کال د ایشیا فاونډیشن راپور دی. د دې راپور په اساس باندې د ټول افغانستان د نفوسو یوازې 14.3% پورې انټرنیټ ته لاسرسي لري. د دې نه 9% سوشل میډیا کاروي. د دې د جملې نه 9% فیسبوک کاروي او یوازې 3% ټویټر کاروي. د همدغه شمیرو په اساس چې ما بیان وکړ، دغه سوی تفاهم باید د منځ لاړ شي چې هر چې په فیسبوک کې لیکل کېږي په حقیقت ټول افغانستان په دې باندې فکر کوي. د سواد کچه دومره لوړه نه ده، د انټرنیټ تله د لاسرسي کچه دومره لوړه نه ده، حتی برېښنا د لاسرسي کچه دومره لوړه نه ده چې فیسبوک یا ټولنیزه میډیا د افغانستان پر ټولنیزو افکارو باندې یا په عامه ځانو باندې اغېز وکړي.
خو پر ټولنیزو شبکو د افغانانو د کم شمېر معنا دا نه ده چې ګواکې هغوی اغېز یا اثر نشي لرلی. د جلال په اند تر اوسه دا البته معلومه نه ده چې آیا سختدریزه ډلو د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان کې ځوانان خپل هم فکری کړي یا یې لیکو ته جذب کړي او که څنګه.
دغه کسان چې دوی فیسبوک ته لاسرسی لري، دوی په عین حال کې خپل ټولنیز یعنی فزیکي ژوند ټولنیز سرکلونه لري، حلقې لري، ملګري لري، دوی مور او پلار لري. هغه کسان چې فیسبوک نه کاروي، دوی خویندې ورونه لري، دوی په مکتب کې هغه کسان چې فیسبوک نه کاروي دوی ورسره اړیکې لري. هر ایډیاګانې چې دوی د فیسبوک نه اخلي یا د ټولنیز میډیا نه اخلي او فزیکی ژوند کې هغوی سره شریک وي. د فیسبوک یا د ټولنیز میډیا هغه اغېز یوازې دغه د 9% پورې محدود نه دی، اما تر اوسه پورې هم زه مطمئن نه یم چې د سخت دریځۍ په برخه کې یا د رادیکالیزم په برخه کې یا خصوصا د ترهګرو ډلو لخوا د افغان ځوانانو د جلب او جذب په برخه کې ټولنیز میډیا څومره رول لري. هغه رول چې داعش په اروپا کې درلود دغه رول سره د مقایسه څومره ده، په دې زیات هم مطمئن نه یم.
ایمل جلال د چین مثال ورکوي او وایي هلته حکومت د بهرنیو افکارو د خپرېدو مخنیوي او له دا د ټولنیزو رسنیو لاره د جنو خبرونو د نخ پراوی په مخه مجازي انټرنیټي پوز یا سایبر آرمی لري.
په دې برخه کې خصوصا چین مجازي اردو یا سایبر آرمی چې لري مشهوره ده، ځکه هغوی د سنسورشپ په برخه کې د خارجي افکارو خصوصا د غرب نه راتلونکو افکارو د مخنیوي په برخه کې هغه میکانیزم چې دوی جوړ کړی دی چې ورته سایبر آرمی وایي یا مجازي اردو وایي ډیره زیاته مخصوصه ده. اوس په تاسو پوهیږئ عملا همدا اوس په سینیان کې د مسلمان اوغورانو په وړاندې یو ډول زما په نظر باندې نسل وژنه روانه ده، یا اما ډیر کم کسان دي چې په دې اړه باندې معلومات لري چې واقعا څه تیریږي. دا د همدغې د سایبر آرمی د برکت دغه بلاکیج دی چې نړۍ نه خبرېږي د دې مسلې نه.
جلال وایي په افغانستان کې حکومت د سخت دریځ افکارو د مخنیوي په مخه پر ټولنیزو رسنیو هیڅ بندیز نه دی لګولی. دی وایي اصلا حکومت، چارواکي او سیاستوال د ټولنیزو رسنیو د ارزښت قائل دي او د فیسبوک چلوونکو په نوم اصطلاح یې چې چارواکي او سیاستوال ځنې کسان د تبلیغاتي چارو لپاره کاروي.
د افغانستان دولت، د افغانستان سیاسي چارواکي، د افغانستان هغه سیاسون چې په شکل د اشکالو یا په اپوزیشن کې یا په خپل داخل په دولت کې د اقتدار سره مراوده لري، راکړه ورکړه لري، دوی د ټولنیز میډیا په اهمیت باندې پوه شوي دي. دوی پوهیږي چې ټولنیز میډیا خصوصا د ځوانانو د افکارو د لارښوونې یا د افکارو د مدیریت په برخه کې څومره مهم دي. دوی پوهیږي مخکې ساعت ما د چین د سایبر آرمی مسله وو یاده کړه، تاسو په حقیقت کې دغه فیسبوک چلوونکي یا دغه اصطلاح یا دغه اصطلاح په محور کې کسان چې راټول شوي دي، ګروپونه چې راټول شوي دي، دا د هماغه سایبر آرمی یو بل ابتدایي عنعنوي دودیز ورژن دی.
آیا په افغانستان کې د انټرنیټي شبکو کارونکو د سولې لپاره او یا د جمهوري ارزښتونو دودولو او ډیموکراټیکو حقونو لپاره له ټولنیزو شبکو کار اخلي او آیا د دې له کبله څه خوځښت او غورځنګ پیدا شوی او کنه؟ جلال وایي تر اوسه داسې هیڅ نه دی لیدل شوی چې په افغانستان کې د ځوانان د ټولنیزو شبکو له لارې یو ځای شوي وي او د جمهوري حقونو لپاره دی کار کړی وي. دی ګڼي چې افغان انټرنیټي فعالان یوازې د کمپیوټر تر کیبورډ محدود دي.
په دې هیڅ شک نشته، حتما اثر لري، اما آیا دغه اثر د دې سبب کیږي چې دا سړی حرکت وکړي، دا سړی موبایل شي؟ لکه موږ چې په د عربي پسرلي په وخت کې ولیدل، په دې مسله کې زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم. موږ د کیبورډ پر سر باندې اکټیویستان یو، موږ د کیبورډ اکټیویستان یو. زه مطمئن نه یم چې فیسبوک د جوګه دی چې یو مظاهره دی ترکیب کې.
پر دې هر څه سربېره په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو کارونکو پر ټولنې اغیز لري او لرلی شي. خو جلال وایي په افغانستان کې د انټرنیټي سواد نشټوالي او د لیک لوست ټیټ کچ له کبله ځوانان د سختریزو او جنایي کړیو له خطر سره زیات مخامخ دي او مخامخيږي.
تاسو کابل کې لاړ شئ، دلته د پلیفشتي څنګ کې یو لوی د موبایلونو مارکیټ دی. هلته داسې ځوانان دي چې اصلا اساسي سواد نه لري، د کلو نه راغلي دي. 50 افغانۍ په 100 افغانۍ باندې دوی د فیسبوک آی ډي جوړیږي. یو کس چې خپل عملا سواد نه لري، یعنی د ورځني ژوند نه دی خبر نه وي، لیک لوست نه وي زده، دا په ډېر اسانۍ سره 50 افغانۍ باندې فیسبوکي آی ډي خلاصي او به دې ته الته ورته کیږي چې ته ملګری څنګه په دې کې داخل کی، څوک پکې ونیسي، څنګه وکي، یا د بل ملګري نه مرسته اخلي. او همدا کسان دي چې په مجرد د دې چې دغه مجازي نړۍ ته دوی داخلي کې دوی خپل هویتونه د لاسه ورکړي، دوی بې دفاع کیږي. دوی چې بې دفاع شو الته کړای، دوی ته په مورچل کې ناشته دي او دوی په دام کې اچي.
د ټولنیزو چارو پو او فعال ایمل جلال زیاتوي چې پر انټرنیټي شبکو د ځوانانو ژغورلو لپاره اړینه ده چې حکومت او مدني ټولنه دواړه د انټرنیټي سواد په برخه کې کار وکړي، ځکه چې تر اوسه دا کار نه دی شوی.
حداقل د افغانستان د دولت په محور کې که زه خبرې وکړم دا کار نه دی کړی. زه حداقل معلومات نه لرم چې داسې یو پروګرام دی ولري چې حداقل د ټولنیزې میډیا له لارې ځینې بلاکیجونه رامنځته کړي چې کسان سخدرې ځای ته لاړ نه شي. د مخابراتو وزارت په دې برخه کې یو څه نا څه یو اندازه کار کړی دی، اما افغانستان تر اوسه پورې دومره ټکنالوژیک اساس نه لري چې دا ټول شینه کنټرول کړي. دا یو مسله. دویمه مسله او اساسي مسله زما په نظر باندې دا دې پورې اړه لري چې تا ته وویل چې ته سوشل میډیا تخل وکاروي. د یو بل مهمه اصطلاح چې انټرنیټي سواد وایي، انټرنیټي لیکلوست وایي. انټرنیټي لیکلوست دا دی چې کله داخليږي کله کیبورډ باندې کینی، ته باید په دې باندې پوه شي چې کوم مضر محتویات دي، کوم ستا په ګټه محتویات دي، د کومو نه ته استفاده کولی شي، د کومو نه نشي کولی. په افغانستان کې زه متاسفانه هیڅ تر اوسه پورې کوم برنامه یا دولت نیولی یا مدني ټولنې نیولی چې په دې برخه کې فعالیت وکړي.
اوریدونکو، دا وه د ټولنیزې شبکې او سخدریزي نننۍ خبرونه. نن تاسو خبر شوئ چې په افغانستان کې شاوخوا 13% خلک انټرنیټ لاسرسی لري، چې پکې 9% پر فیسبوک فعال دي. په هغه هیواد کې حکومت او سیاستوال د ټولنیزو شبکو له ارزښت خبر دي، او ځینې سیاستوالان هم د تبلیغاتو لپاره ډلې لري چې پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي. تاسو خبر شوئ چې تر اوسه داسې هیڅ ارقام نشته چې په افغانستان کې د ځوانان د ټولنیزو شبکو له لارې د سخدریزو ډلو لیکو ته ور جذب شوي وي. خو دا سمه ده چې د انټرنیټي سواد او لیک لوست ټیټ تناسب له کبله د افغانستان ځوانان د سخدریزو او جنایي کړیو له خطر سره زیات مخامخ دي، چې د مخنیوي لپاره یې باید مدني ټولنه او حکومت دواړه خلق د انټرنیټ او ټولنیزو پاڼو له سم او ګټور استعماله خبر کړي. دا نننۍ خبرونه اوس مو په مخه ښه.
ټولنیزې شبکې او سخدریزي